ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਨਾ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਕਰਨ ਔਰਿਦੁੰਕੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦਾ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨੰਦ ਜ਼ਿਆਰਤ ਪ੍ਰਸ ਕਾਲ ਦੋ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਲਮ ਦੋ ਅਗਸਤ ਮਿਆਸ਼ ਦੇਸ਼ ਪਗਮਾਨੇ ਠਦਾ ਅਵਲ ਦਸਤ ਬੁਲੰਦ ਕੋ ਦੋ ਮੁਹਿਮ ਖਬਰੋਂ ਨੋ ਸਟਕੀ ਦੋ ਬਸ਼ਰੀ ਹਕੂਨ ਨਿਵਾਲ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਾਰਵਾ ਕੋ ਬਾਂਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰਵਲੇ ਛੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਰਵਲੋ ਆਉ ਯੇ ਰਵਲੋ ਲੋਪਾਰਾ ਦ ਇਹਤਸਾਬ ਖਾਮੀ ਇਦਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਵਲ ਉਦਰਬੀ ਆਉ ਦਾਇਦ ਅਮੀਰਾਨਾ ਹਕੂਮਤੋਂ ਦੋ ਬਖਤ ਦ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਵਾਕ ਇਖਤਿਆਰ ਇਦਾਰਾ ਬਲਲੇ د پاکستان قومی اقتصادی شورا د پاکچین اقتصادی منصوبے لاندې د ملک دننه د ریلوے اپګریډیشن یا خکولو لپاره د شپږ اعشاریه اتیا ارب ډالرو منصوبے منظوري ورکړې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شروع کیدونکو بین الافغانی مذاکراتو او د څلور سبا طالب کګیانو په شکولو په سر د مشورې لپاره سبا په کابل کې لویه جرګه رابلل شوې. او ځکه د خبرونو تفصیل ته د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په پاکستانی چارواکو باندې زور راوړی چې د سیاسي مخالفینو زورولو او یرولو لپاره د احتساب قومي اداره استعمالول ادروي او دای د امیرانه حکومتونو د وخت د خپل خوخي او د ظلم نډک د واک اختیار اداره برلی. هیومن رائټس واچ په خپل یو بیان کې ویلي د پاکستان حکومت لا د نیب ادارې په سمتوګه استعمال لپاره د خپل ملک سپریم کورټ روسته فیصله باندې عمل کول پکار دی. هیومن رائټس واچ ویلی د پاکستان سپریم کورټ د خواجه برادرز یا ورونو په نوم په خپل روسته فیصله کې د بډو رشوتونو په یو مقدمه کې تورن ترانو ضمانت منظور کړي او د قانون او سیاسي مخالفینو سره د برابرۍ په بنیاد انصاف پروا نه کولو په بنیاد یې د احتساب قومي اداره نیوکې کړي. دا په داسې حال چې د قومي احتساب عدالت د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف او د نوموړي زوی حمزه شهباز د رمضان شوګر میلز په مقدمه کې په کرپشن کې د لاس لرلو تورونه لګولي خو پلار او زوی د کرپشن تورونو منلو نه انکار کړی. پاکستان کې سیاسي مخالفین د ډېر وخت راهیسې وایي چې حکومت د احتساب قومي اداره د خپل مخالفینو خلاف د سیاسي مقصدونو لپاره استعمالوي خو حکومت د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه ردوي. د پاکستان قومي اقتصادي شورا د پاک چین اقتصادي منصوبې لاندې د ملک دننه د ریلوې اپګریډیشن یا ښه کولو لپاره د شپږ اعشاریه اتیا ارب ډالرو منصوبې منظوري ورکړې. دغه منصوبې لاندې به د ملک دننه د پېښور نه کراچۍ پورې د 2015 او شپږ شپېته کیلومتره ریل پټلۍ بیا جوړولی شي او د مسافرو ریلګاډي رفتار به د ګنټې په حساب د 110 کیلومتر نه 115 کیلومتر ته زیاتولی شي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د پاکستان حکومت د دغه منصوبې لپاره شپږ اربه او اتیا کروڑ ډالره 90% برخه د چین نه قرض اخیستل غواړي. د پاکستان د خزانې پخوانی وزیر او د معاشي چارو څېړونکي حفیظ پاشا ډیبه تبیلی د ریلوې قومي اداره د مالی نقصان سره مخ ده. نوموړي ویلي پاکستان کې د ریلګاډو د لارې تجارت د نشت برابر دی او د ګټې په ځای مرکزي حکومت هر کال د ریلوې ادارې ته اویا ارب روپۍ ورکولو باندې مجبور دی. امریکې د وړاندې نه د پاکستان او چین اقتصادي منصوبو د قرضو په شفافیت اندېښنې ښودلي او په چین یې غږ کړی چې د دغه قرضو شرطونه ښکاره کړي. خو چین او پاکستان د امریکې اندېښنې ردوي او وایي د دغه قرضو شرطونه ورون او برابر دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمن شروع کیدونکو بین الافغانی مذاکراتو او د سلور سبا طالب قیدیانو خوشی کولو په سر د مشورې لپاره سبا په کابل کې لویه جرګه رابلل شوې. د لوی مشاورتي جرګې ویان طاهر زلاند ویلي په جرګه کې به د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نه تر 3500 پورې د افغان ولس استازي برخه اخلي او د خپل هیواد په راتلونکي به په خپلو کې مشوره کوي. د موبړي د بتویلی په دې جرګه کې بعد د سولې په حق له او سلور سبا طالب قیدیانو د خوشی کولو یا په قید کې ساتلو په حق له حکومت ته مشوره ورکول کیږي. طالبانو د دې جرګې را جوړېدو سره اختلاف ښکار کړی او د طالبانو ویان په خپل یو بیان کې ویلي چې تر څو د قیدیانو د تبادلې عمل او د سولې نور نیمګړي اړخونه سرته نه وي رسیدلي تر هغې دا جرګه هیڅ ارزښت نه لري. کابل کې دا لویه جرګه په داسې حال کې کیږي چې روانه هفته په ننګرهار کې په یو زندان د داعش وسلوالو خونړۍ حمله کړې وه چې پکې په شلګونو کسان وژل شوي او ژوبل شوي او په سګونو د داعش او نور خطرناک قیدیان د دغه زندان نه تښتېدلي دي. پاکستان کې د کورونا وایرس په پیښو کې په ښکاره توګه باندې کمی راغلی او په تېر یو شباروز کې په ملک کې د کورونا وایرس نه 20 کسان مړه شوي او 27 کسان متاثره شوي دي. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 6,015 کسان مړه شوي او 2,018,700 کسان د دینه متاثره شوي دي. د پاکستان حکومت د همکارۍ قومي کمیټي نن یو غونډه کوي چې د ملک لارې چارې بیرته خپل معمول ته راوستلو لپاره یو تګلارې جوړولو فیصله وکړي. د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر اسد عمر د انګریزي ژبې یو ورځپاڼې ډانته ویلي حکومت په اصولي توګه باندې فیصله کړې چې لګول شوي بندیزونه لرې کړي او د کورونا وایرس مخنیوي لپاره سخت احتیاطي ګامونه باندې عمل کول یقیني کړي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 13,000,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 2,000,000 خلک نشبی دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه 4,200,000 خلک متاثر شوي دي او تر اوسه د دې د لاسه 1,050,000 خلک مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د انساني حقوقو د سر ډلې هيومن رائټس واچ د پاکستاني چارواکو نه غوښتي دي چې د قومي احتساب بیورو یا نیب اداره دي د مخالفینو زورولو او د يرولو د پاره پکارول بند کړي. بل خواته د احتساب عدالت د پاکستان مسلم لیگ نواز ټلی صدر شهباز شریف او د هغه پزوی حمزه شهباز باندې د رمضان شوګر ملز په مقدمه کې فردي جرم لګولې ده. خودوانو د دغه جرم نه انکار کړی. د مسلم لیگ نواز ټلی مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د احتساب قومي اداره دی ختم کړی شي. کچری داسي ونه شو نو دا اداره به پاکستان ختم کی. د اسلام آباد نبی رابعه پیر تفصیلی رپورت راکړي.
د یو بیان د لاري د بشري حقوقو سازمان د آسیا لپاره مشر ابراین ادمز ویلي چې خواجه ورونو د قضایي په اړه د ستر عدالت پریکړه د نیب د غیر قانوني چلند په اړه تازه فردي جرم دی. پاکستان پارلیمان باید د بندونواني په ځای د ازادي ادارې لپاره اصلاحات ترسره کړي. مخالف ګوندونه هم تور لګوي چې حکومت دغه اداره د سیاسي انتقام لپاره کاروي. شاهد خان عباسی احتساب عدالت مخته د ال ان جی د مقدمه د اوریدنې ورسته مطبوعات سره خبرو کې ویل تمش تبران دي سخه وایو چې دغه اداره ختم کړی سي. کچری داسي ونسون نو دا به پاکستان ختم کړی. همش دا ونه کړی سو او نو مخولې سو ولې چې یو ډاله یو حکومت ته څنګه کولې. د کمیه احتساب بیورو نب د مقدمو په نتیجه کې د یو شمیر مخالف ګوندونو د مشرانو په ضد مقدمه روانه دي یا دوی په زندانونو کې بند دي. نن هم د احتساب عدالت له اړخه د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف او د هغه د زوی حمزه شهباز فازید رمضان شوګر ملز په مقدمه کې فردي جرم عائد کړی سوی دی. خو شهباز شریف او حمزه شهباز دغه جرم څخه انکار کړی او ویلي چې لس کاله پورې د ولس خدمت کړی او کروبونو روپی پروژې او سرمایه کاری راوړې دم. 13 میاشت مسلم لیگ نواز جلی مشر خواجه صاد رفیق او د هغه ورور خواجه سلمان رفیق د مقدمې ته اوریدنې په محل ستر عدالت نیب ادارې د قانون او انصاف په ضد ګرځولې و. عدالت خپل په پریکړه کې نیب اداره د مخالفونو په ضد د وسلې په توګه کارولو په اړه اندیښنې هم څرګندې کړې وې. سترې محکمې د اروپایي کمیسیون لخوا په فروری کې خبر شوی د ریپورت حواله هم ورکړې و چې پکې نیب د تعصب لپاره کارول په ګوته کړی شوی وو او ویل شوی وو چې کال 2018 د ټاکنو وروسته واکمن وزیرانو سیاست مدارانو په ضد ډېر لږ قضیې شوي دي چې د نیب دوه مخیزه تګلارې شایي خو واکمنډلا طریق انصاف دریز لري نه په یو آزاده اداره ده او د نیب چیرمن جاوید اقبال وایي د هغه خلکو په زیات په عملیات کوي چې د بدلوانی د مقدمو سره مختیم مخالف ګوندونه د نیب چیرمن هم اعتراضونه لري خو د حکومت وینا ده د نیب چیرمن دوی نه بلکې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی او د پیپلز ګوند ډلی په صلاح ټاکل شوی و رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا دی خبرې خبرونه ده. پاکستان ویلي دی کچری د اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سی د کشمیر په شخړه د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه نشي رابللی، نو بیا به پاکستان ته په دې غور کول وي چې د دې تنظیم غړی پاتې شي او کنه. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت پړم بنیزل په سختو ټکو کې د او آی سی په کردار تنقید کړی دی او ویلي دی کچری دا تنظیم د کشمیر او فلسطین په شخړو باندې غلی پاتې کیږي، نو مطلب هم دغه دی چې نور د دې هیڅ مقصد نه دی پاتې. تفصیلی رپورٹ پہ د ډیوا خبریال اورنگزیب خان راکئی.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت په ډومبي ځل د اسلامي هیوادونو د تنظیم چې مرکز یې په سعودي عرب کې دی په دې تنقید کړی دی. خارجه وزیر ویلي دی چې نه خو د کشمیر او نه د فلسطین په شخړه او آی سی سکردار لوبوي. دوی دړکه کړې ده چې پاکستان د تنظیم جوړونکو کې شامل وو او کچره دا تنظیم د اسلامي هیوادونو شخړې هوارولو کې ناکامه دی، نو بیا به پاکستان ته هم په دې حق لاس فکر کول پکار وي.
تو یہ او آئی سی اپنی افادیت کھو رہی ہے، یہ او آئی سی مرتا ہونے والی ہے.
خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی وی کچر دا تنظیم دا کشمیر پشخڑا دا اسلامی ہے وادونو خارجہ وزیرانو غنڈا رابللو صلاحیت نہ لری، نو دا دیم دغه مطلب شو چې دا تنظیم اوس ختم شوی دی او کچر بیا هم دا تنظیم دا غنڈا راونه بللا، نو پاکستان با بیا پدې فکر کوي چې د دې غړې هم پاتې شي او کنه. د پاکستان خارجہ وزیر دا دعوه هم کوي د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غنڈا کې د کشمیر پشخړه خبرې شوې دي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی په دې غونډه د ملګرو ملتونو د کردار ستاینه هم کړې ده او ویل دي دغه شان غونډه د هند هغه داوو پر ضد دي چې ګینی کشمیر د هند خپل مسله ده. د خارجه وزیر د بیان په حق لا په مردان کې عبدالولی خان یونیورسيټي کې د نړیوال تعلقاتو ډپارټمنټ مشر ډاکټر عبدالشکور وای چې او آی سی اوس دومره اهمیت نه دی پاتې څومره چې په دې کې شامل د ځینې اسلامي هیوادونو دی، او پاکستان غواړي چې هغه اسلامي هیوادونو سره نیخ پنه خبرې وکړي.
په اسلامي نړۍ کې لکه زموږ سره زموږ پوزیشن چې کوم موجوده تاریخي و د کشمیر په مسله هغه پاتې نه دی. کشمیر په مسله کې په وای په سکیورټی کونسل کې خبره شوې ویني د ما خلک دا څه دومره غټه خبره نه ده. دا خو الری اون د ریزولوشن د سکیورټی کونسل اولنو سو کال کې چې اقوام متحده جوړ شو سره سم د کشمیر مسله و لګ تر لګ دیار لس قرار د دونو پراتری د سکیورټی کونسل د کشمیر په مسله باندې مطلب دار چې دا دونه مهمه خبره ما خیال نه ډیره مهمه خبره ده چې نن اسلامي نړۍ کې تا خپل پوزیشن لرو.
خارجه وزیر شاه محمود قریشی بل خدا خبره هم کړی دا کچره او آی سی دا غونډه راونه بللان وزیر اعظم عمران خان دبا دا تجویز ورکوي چې خپل د کشمیر په شخړه د اسلامي هیوادونو غونډه دراو بللی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د اسلامي هیوادونو د غونډه را بللو خبره په داسې حال کړی دا چې کال 2013 د ملیشیا لخوا دغه شان د اسلامي هیوادونو غونډه نه خپل پښا شوی وو او اغه وخت رپورټونو درمخه د سعودي عرب په فشار پاکستان کوالالمپور غونډه کې شرکت نه وکړي. د سمدستی پس سعودي عرب د پاکستان لپاره د شپږ ارب ډالر نه زیات امداد هم منزور کړي وو چې پکې درې ارب ډالر نقد ورکړي شوی وو. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د زراعو له خولې وایي د چین په مرسته د درې ارب ډالرو کې پاکستان یو ارب ډالر سعودي عرب ته واپس کولو فیصله هم کړې ده، خو د خبرې تصدیق تر اوسه د پاکستان حکومت نه دی کړی.
د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خزانه صلاحکار حفیظ شیخ په مشرۍ کې د قومي اقتصادي کونسل د پېښور نه تر کراچۍ پورې د ریلوي اپګریډیشن یا د لوړولو د منسوبي منظوري ورکړې ده. د پاکستان میډیا ریپورټونه وايي د پاکستان حکومت شپږ اربا اتیا کروڑ ډالره د دغه منسوبې د پاره به لسکم سل فیصده پیسې د چین نه قرضه اخیستل غواړي. یا د دې وړاندې نه امریکا د پاکستان او چین اقتصادي پروژې د قرضو په شفافیت باندې اندېښنې لري. حکومت مخالفه عوامي نېشنل ګوند د سینټ سی پیک کمیټې غړي ستاره ایاز وايي که پاکستان قرضه اخلي نو راتلونکي کې به ورته ګټه هم رسیږي. خو د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر او د معاشي چارو اسرنکار حفیظ پاشا د دې درې سره اتفاق نه کوي. دی وسره خبرو کې هغه ویلي پاکستان کې ریلوی د خساره سره مخ ده او پاکستان کې د ریلګاړو لارې تجارت هم د نش برابر دی. بلخوا مرکزی حکومت هر کال ریلوی ته اویا ارب روپیه ورکول باندې مجبور دی. حفیظ پاشا وايي پاکستان باندې د مخ کې نه د یو سل شل ارب ډالر قرض ده او د پاکستان حکومت ته به پام کول وي چې د ایم ایل 1 بروچې نه به ملکی معیشت ته څنګه ګټه رسی ځکه چې دغه منسوبې د پاره اخیستل شوې قرضې به واپس هم ورکول وي. دی ولایت چاپې تفصیلي رپورت راکړي.
ایم ایل 1 پروژې ډومبه پړاو کې د نواب شاه نروړي پور یو سل درې اتیا د لالا موسی نه پینډې پور یو سل او پنځوس او په خور نه تر نوخاره پورې دو سل ویخ کیلومتره د اورګاډي دو ګونې پټلې خورول شامل دي. دغه سیر د خیبر پختونخوا حویلو سیمه کې د اوج بندر د جوړښت سره د ملتان نه لاهور او د کراچۍ نه حیدرآباد خارا پورې د اورګاډي پټلې دو ګونې کولو پریکړه هم شوې ده. د پاکستان د ریلوی وزیر شیخ رشید اقتصادي کونسل لخوا د ایم ایل 1 پروژې منظوری دل دا حکومت لوی کارنامہ بلی.
اسی سال کام شروع ہوگا. اوور برج بنیں گے, انڈر برج بنیں گے, ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. 160 کی سپیڈ ہوگی. لاہور ٹو کراچی 7 گھنٹے ہوگا اور پنڈی ٹو لاہور 2.5 گھنٹے میں ہوگا.
آغا وائی ایم ایل 1 پروژے باندھے بہم روان کال نلاس پوری کلیشی اور دینا بونیم لاکھ خلق کو تو روزگار ترلا سکے گی. مرکزی وزیر ویلی ایم ایل 1 پروژے دلارے بد اورگاڑی رفتار پہ یو سات کی یو سل 1500 کلو میٹر تورسی. دا انگریزے جب رسپاڑے ایکسپریس ٹریبیون تر مخد پاکستان حکومت دا چین او پاکستان اقتصادی پروژے سر تڑل شپگ ارب اتیا کروڑ ڈالر پہ لگ جوڑی دن کی دغ منصوبے لپار 90% رقم دا چین نہ قرض اغستوں کی غرضی دے. دڑوان دن امریکہ دا اقتصادی پروژے سر تڑل دا پاکستان او چین تر منزد قرضوں پہ حق لشو لوزنامو باندے اندیخنے لری. تیر کال دا امریکہ مرستیال خارجہ وزیر ایلس ویلز دا پاکستان او چین اقتصادی پروژو دا شفافیت پا حق لاندیخنے راپورتا کڑے وے. آغی دا اقتصادی پروژے سر تڑلے دا پاکستان او چین ترمنز شوی لوزنامے دا پاکستانی معیشت لپار زیانی گرزا ولے وے. خوبیا دا پاکستان دا باندینو چارو وزارت دا اقتصادی پروژے پا سر دا ایلس ویلز اندیخنے بیزایا بللے وے. دا حکومت مخالف عوامی نشتلگون سر تڑاو لرون کی دا سی پیک کمیٹے غلی ستارہ آیاز د ایم ایل 1 پروژې لپاره د نورو قرضو اغستون علاوه بل کملار نشته دی.
نو هغه وی کنه د زارو کوټه کو پاکستانی ګورنمنت به اخلي او کنه اخلي نو هم نقصان دی وتا. بل یو دغه د ټول سناریو کې کومه ماده لګی چې په کار دي چې موږ زړه د ډیولپمنت سیکټر کې چې څومره پیسې لګولې شو چې موږ هغه ولګو ځکه چې دا غي پی بیک خو هم راځي کنه.
خود معاشی چارو سیڑون کے او د خزانے پخوانے وزیر حفیظ پاشا د ستارہ ایاز دی رائے سره اتفاق نه لري چې ایم ایل 1 پروژه لپاره اغستل شوی قرضې به د پاکستان حکومت ډیر زر راو ګرځوي.
ہمارا ریلوے جو ہے اس کا جو حال ہو چکا ہے کہ تقریبا 60-70 ارب کا سبسڈی گورنمنٹ کو دینی پڑتی ہے اور جو گڈس ٹریفک ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے ریلوے.
آغا وای دا پاکستان دا ریلوے وزارت دڑوان دینا دا خسارے سر مخ تے او پاکستان کی دا اورگاڑو دلارے تجارت دا نش برابر دے. الٹا مرکزی حکومت ہر کال ریلوے تا تر اویا ارب روپے ورکولو باندے مجبور دے. حفیظ شیخ ویل دڑوان دینا پاکستان باندے یو سر شپکشل ارب ڈالر قرضی دی او کو حکومت دا ایم ایل 1 پروژے لپار نورا قرض اخلی نو دا به هم پام کی نسی چې دا به واپس کولم غواړي ځکه چې ایم ایل 1 پروژے سر ته پر رسیدو باندې به هم کلونه لګي. نو موړی زیاته کړي دا به هم کتل وی چې آیا دا ممکن ده ایم ایل 1 پروژے سره پاکستان برآمداتو کې زیاتوالی یا پسادراتو کې سکامی کی دی شی او کنا. پاکستان حکومت د نړیوال مالیاتی ادارې IMF د شرطونو لقبل ایم ایل 1 پروژه دریو پړاو کې ویشلې ده. ویل کېږي چې ایم ایل 1 پروژه به راتلونکي 500 کالو کې سردر سولی شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
خبر خوښي. پاکستان کې څېړنکاران وایي چې ښکاری د سي چلکا د پاکستان حزب اختلاف په ډیرو مهمو موضوعاتو باندې قوانینو په لړ کې د حکومت مخالفت ته تیار نه ده، او د دې مثالونه په نږدې کې د مهمو قوانینو د پارلیمان نه ډیر په اسانۍ سره منځوري ده. په دې قوانینو کې د اف ای ټی اف سره تړلې قانون او د آرمی چیف د واک موده غزول دي. په خوانې سیاستدان او سړنکار افراسیاب خټکوای ټول غټي سیاسي پارټیانې په غیر سنجیده موضوعاتو باندې سیاست کوي او مهمو مسلو کې هیڅ دلچسپي نه لري. قبل خوا د پاکستان مسلم لیگ نون مشر احسن اقبال وای چې دوی خپل کردار لوبوي، خو دوی بدې ته هم ګوري چې څنګه په ځمواري سره خپل کردار ولوبي، او دا هم چې دوی نه غواړي چې د قومي امنیت سره تړلې مسلې لانجمنې شي. د غشند پیپلز پارټي غړی فرحت الله بابر وای چې د هغه په خیال حزب اختلاف ډیر مثبته رول لوبي، او هغه نه ګڼي چې پیپلز پارټي په حقیقي مسایلو کې دلچسپي نه لري. په دغه موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبريال احسان محمد خان راکړي.
پوخوانی سینیټر او د پاکستان په سیاست جوړ نظر لرونکي لیکوال او سړنکار افراسیاب خټک وای په هیواد کې د واکمنۍ تر څوکې رسیدو ضروری وي چې په شای پوزي اسټابلیشمنت ولاړ وي.
پاکستان سره د سیاسي ګوندونو رول مجبور کې ډیر لګټون کې نه دی، ځکه چې هغه ټول په دې تمه دي چې رقم خلک چې دلته کې سیاسي انجینرینګ کوي نو دوی هم د هغه خلکو نه تمه دي، نو ځکه چې هغه ځنې اشاره شي نو دوی بیا قانون سازی هم کوي، هر څه کوي. قانون سازی ښه خبره ده، مطلب کله چې ښه قانون سازی وي داسې نه چې خامخا د هرې قانون سازی مخالفت وکړي، خو دا مخالفت یا نه کوي دي. نو دوی وجه دا نه ده چې ډېر اصولي خبرې دی کوي، بلکې زیاتره خبره د اقتدار په تمه کې هغې طرف ته تلل دي. نو که دوی هغه سې اواز اوچت نه کړو نو یو قسم ته عوامي جمهوري مزاحمت مظاهره نه ده.
د پاکستان مسلم لیگ نون ډلا چې د اختلاف لوی ګوند د دغه ډلې له لوري چې د پوز د سرلخکر د سوکای مودي زیاتولو قانون وي، او که د اف ال ټی اف په حق لا د قانون منځوري د دغه ډلې یو مشر احسان اقبال وای په دغه ډول قانون سازي د حکومت ملګرتیا زکه کړي چې دا د قومي سلامتیا د پاره مهم ګڼل.
اپوزیشن ایک ذمہ دار اپوزیشن ہے، اور ہم نے سیاسی مخالفت اور ان چیزوں پہ جو قومی امور ہوں ان پر ہمیشہ فرق رکھا ہے.
دے وائی زمن یو ذمہ وار د اختلاف گندے او زکا منتش پر سیاسی مخالفت او ها غستونزو کی توپیر ساتلے کم چے د قومی گٹی سرا تڑلی وی، او کلا چے ہم کم قومی ستونزا روچتا شوی نو من پر خپل سیاست نه دے کڑے. لکا دا وس چے د فیلٹی اف پاکلا کم قانون سازی وشوا، او پدغو کی د اختلاف گوندونه د حکومت سره یو ځای ولاړ وو. د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فرحت الله بابر وای چې په ځنې موکو د اختلاف ټول ګوندونه یو ځای نه دی پاتې شوی، او هم ځکه دغه تاثر اغیستې شوی چې ګڼې د اختلاف ګوندونه تش بې مطلبه او بې وخته غوغا جوړوي.
موږ د سرلخکر د اودي په معیار کې ایکسټینشن کوو، نو چې ورسره نور څه اصلاحات هم وشي او دا پیغام لاړ شي چې پارلیمان بالادست دی. موږ چې څنګه دا خبره وکړله نو د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو بشمول پاکستان مسلم لیگ نون د مشاورت د وړاندې دا اعلان وکړو چې موږ د دې بل حمایت کوو، چې کله د لوی جماعت دا اعلان وکړو چې موږ حمایت کوو د پاکستان پیپلز پارټي پوزیشن بیا کمزورې شو. نو څوره پورې د اپوزیشن تعلق دی، نو اپوزیشن په حقیقت دا دی چې په دغه اف ای ټی اف ریلیټډ بلونو کې موږ د دې مخالفت نه کولو، ترامیم به پکې چولو، ځکه مخالفت ځکه نه کوو چې پاکستان پیپلز پارټي او اپوزیشن ګوندونه هم دا غواړي چې پاکستان دې د ګریډس نه وځي او په وایټ لیست کې راشي.
په پاکستان کې د اختلاف ګوندونه چې دا وخت په خپل خپل ځای د تحریک انصاف ګوند په حکومت نیوکه کوي، خو سړنکاران وای بیا دغه ګوندونه زیاتره د حقيقي ستونزو په ځای تش هغه ماملي راوچتوي چې ولسته د ګټې رسولو څخه زیات خپل د دغه ګوندونو سیاست ژوندۍ ساتلو لپاره مهم ګڼل شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
امریکا دی با خبری خبرونه ده. په پاکستان کې کسه هم دوه غټو سیاسي پارټیانو، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټي، د پی ټی آی یا د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د ټول ګوندیز کانفرنس یا د آل پارټیز کانفرنس راغوښتلو اعلان کړی دی. خو د پی ټی آی حکومت دا وکړي چې په یو شمیر قوانینو ورسره مخالفه ډلې ملاتړ کوي. په پارلماني معاملاتو د پاره د پاکستان وزیر اعظم د پاره خصوصي صلاحکار بابر اوان مقامي ميډيا ته ویلي دي چې مخالفه ډلې ورسره رضا شوې دي چې راتلونکي پارلماني غونډه کې به د حکومت لخوا وړاندې کړی شوی د یو شمیر قوانینو مرسته کوي او په دې کې خصوصا تر ټولو مهمه قانون د اف ای ټی اف غوښتنو سره سم قانون دی. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنیټر عثمان کاکړ ډیوا ته ویلي دي د هغه قانون سازي ملاتړ به کوي چې د ولس په ګټه وي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبريال ارشد حسین راکوي.
د انګریزي ژبې اخبار دی نیوز سره خبرو کې بابر روان ویلي شاوخوا 12 بیلونه د اوګد وخرا هسي په سېنیټ کې پراته دي او مخالف سیاسي ګوندونه رضا شوي چې د پارلمان په مشترکه غونډه کې دغه بیلونه په پاس کولو کې د حکومت سره ملاتړ وکړي. د پارلماني چارو د پاره د وزیر اعظم عمران خان وزیر د بابر روان د خبرو ښکاری چې ګني د پارلمان کې دونکو مشترکه غونډه کې به مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت ملاتړ وکړي. حکومت بوت وايي کو حکومت شری د پاس کولو لپاره لانجمن بیلونه ایوان ترولي نو اپوزیشن ګوندونه به کلک مخالفت کوي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کې په سېنات کې د مخالف قام پرس ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنیټر عثمان خان کاکړ وايي په پارلمان کې دا وخت حقيقي اپوزیشن یوازې پښتونخوا ملي عوامي پارټي جمعیت علماء اسلام فیډلا او نېشنل پارټي بزنجو پاتې دي او تور لګوي چې پیپل ګوند او مسلم لیگ نن په اصل کې د حکومت بي ټیم جوړ شوی.
خپل باندې وغه یو وښه نه چا تر کونه مخالفت کوو. موږ خپل ګورو کده د توان شي موږ مخالفت کوو. صفه خبره ده. دا مو دنیا تشکر کوم. موږ به ګورو کده بل څه دي. دا د ولس په توان موږ مخالفت کوو. چې پګاتونه
مطبوعات د سرچینو دخلي لیکي چې حکومت د پارلمان د مشترکه اجلاس لپاره درې نکاتي ایجنډا جاری کړی دا او په دې غونډه کې به د فاینانشل اکشن ټاسک فورس پر سپارښتنه د میوچوال لیګل اسیسټنس بل منځوري ورکړی کیږي. مطبوعات دا هم وایي چې د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر پر لاس د پارلمان د مشترکه غونډه په ایجنډا د حکومت او مخالف ډلو ترمنځ اتفاق پیدا کولو باندې شاه پشاره بيته هم شوې دي او حکومت په وو بیلونو باندې د اتفاق پیدا کولو لپاره د مخالف ډلو سره سلا شوې دي. خو مطبوعات وایي چې مخالف ګوندونو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غوښتنه یوازی میوچوال لیګل اسیسټنس کریمینل بل 2000 باندې د حکومت سره ملاتړ خودلې. اخوا په سېنات کې د پیپل ګون غړي مولا بخش چانډیو وایس اف امریکا ډیو ریډیو توای پیپل ګون په ځنی بیلونو تحفظات لري او د ګون دادریز به د پارلمان په مشترکه غونډه کې را سرګن شي. هغه زیاتوي پیپل ګون به د پارلمان په مشترکه غونډه کې هغه لار خپلوي کوم چې په پارلمان کې د یو مخالف ګون لپاره خپلول پکار دي.
لیکن یې حکومت مفاهمت والی پالیسی چاہتی نہیں, یہ متفقہ قانون سازی چاہتی نہیں ہے.
هغه وای پزنې شیزونو کې پیپل ګوند د هیواد د ګټو په خاطر دوه قدمه په شا هم زی, خو حکومت د مصالحت پالیسی د سره نه غواړي او نه په متفقه توګه قانون سازي کول غواړي. مطبوعات وایي چې حکومت د پارلمان د مشترکه غونډه په ایجنډا کې د پاکستان میډیکل ټریبیونل بل, پاکستان میډیکل میشن بل, فیډرل پبلک سرویس کمیشن ترمیمی بل او سروي اینڈ میپینګ بل شاملول غواړي. خو مخالف ګوندونه ورسره یوازې د اف ای ټی اف په اړه قانون سازي باندې سلا شوي. ښکاره دی چې لدې مخکې هم حکومت د اف ای ټی اف سره تعلق لرونکي دوه قانونونه د سېنات او قومي اسمبلی څخه د مخالف سیاسي ډلو په مرسته او ملاتړ منزور کړي وو. ارشد حسین, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے.
گرانا اوریدونکو السلام علیکم, دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے. نن دا زیارت پرس کال 2000 دا اگست دا میاشت پگمانے ٹھدا اول تاسو ته وړاندې کوو دا مهم خبرونو سرټکی. د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په پاکستاني چارواکو باندې زور راوړی چې د سیاسي مخالفینو زورولو او يرولو لپاره د احتساب قانوني اداره استعمالول ودروي او دای د امیرانه حکومتونو د بخت د ظالمانه واقع اختیار اداره بللې. د پاکستان قومي اقتصادي شورا د پاکستان اقتصادي منصوبې لاندې د ملک تننه د ریلوي اپګریډیشن یا خکولو لپاره د 6.8 ارب ډالرو منصوبې منظوري ورکړې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شروع کیدونکو بین الافغانی مذاکرات او د سلور سبا طالب کډیانو په شکولو په سر د مشورې لپاره سبا په کابل کې لویه جرګه را بلل شوې. او ځکه چې د خبرونو تفصیل ته د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په پاکستانی چارواکو باندې زور راوړی چې د سیاسي مخالفینو زورولو او یرولو لپاره د احتساب قومي اداره استعمالول او دروي، او دا یې د امیرانه حکومتونو د وخت د خپل خوخي او د ظلم نډک د واک اختیار اداره بللی. هیومن رائټس واچ په خپل یو بیان کې ویلي د پاکستان حکومت لا د نیب ادارې په سمه توګه استعمال لپاره د خپل ملک سپریم کورټ روسي فیصله باندې عمل کول پکار دي. هیومن رائټس واچ ویلي د پاکستان سپریم کورټ د خواجه برادرز یا ورونو په نوم په خپل روسي فیصله کې د بډو رشوتونو په یو مقدمه کې تورن ترانو ضمانت منظور کړي او د قانون او سیاسي مخالفینو سره د برابرۍ په بنیاد انصاف پروا نه کولو په بنیاد یې د احتساب قومي اداره نیوکې کړي. دا په داسې حال چې د قومي احتساب عدالت د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف او د نوموړي زوی حمزه شهباز د رمضان شوګر میلز په مقدمه کې په کرپشن کې د لاس لرلو تورونه لګولي، خو پلار او زوی د کرپشن تورونو منلو نه انکار کړی. پاکستان کې سیاسي مخالفین د ډیر وخت راهیسې وایي چې حکومت د احتساب قومي اداره د خپل مخالفینو خلاف د سیاسي مقصدونو لپاره استعمالوي، خو حکومت د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه ردوي. د پاکستان قومي اقتصادي شورا د پاک چین اقتصادي منصوبې لاندې د ملک دننه د ریلوی اپګریډیشن یا ښه کولو لپاره د 6.8 اربع ډالرو منصوبې منظوري ورکړې. دغه منصوبې لاندې به د ملک دننه د پېښور نه کراچۍ پورې د 2015 او 6.5 کیلومتره ریل پټلۍ بیا جوړولی شي، او د مسافرو ریلګاډي رفتار به د ګنټې په حساب د 110 کیلومتر نه 115 کیلومتر ته زیاتولی شي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د پاکستان حکومت د دغه منصوبې لپاره 6.8 اربع او 80 کروڑ ډالره 90% برخه د چین نه قرض اخیستل غواړي. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر او د معاشي چارو څلونکي حفیظ پاشا ډیبه تبیلی د ریلوی قومي اداره د مالی نقصان سره مخ ده. نوموړي ویلي پاکستان کې د ریلګاډو د لارې تجارت د نشت برابر دی، او د ګټې په ځای مرکزي حکومت هر کال د ریلوی ادارې ته 10 اربع روپۍ ورکولو باندې مجبور دی. امریکې د بلاندې نه د پاکستان او چین اقتصادي منصوبو د قرضو په شفافیت اندېښنې ښودلي، او په چین یې غږ کړی چې د دغه قرضو شرطونه ښکاره کړي. خو چین او پاکستان د امریکې اندېښنې ردوي او وایي د دغه قرضو شرطونه ورون او برابر دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شروع کیدونکو بین الافغانی مذاکراتو او د سلور سبا طالب قیدیانو خوشی کولو په سر د مشورې لپاره سبا په کابل کې لوی جرګه رابلل شوی. د لوی مشاورتي جرګې ویان طاهر زلاند ویلي په جرګه کې به د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نه تر 3.5 پورې د افغان ولس استازي برخه اخلي، او د خپل هیواد پر راتلونکي به په خپلو کې مشوره کوي. د موګړي د بتویلی په دې جرګه کې بعد د سولې په حق له او سلور سبا طالب قیدیانو د خوشی کولو یا په قید کې ساتلو په حق له حکومت ته مشوره ورکول کیږي. طالبانو د دې جرګه را جوړېدو سره اختلاف کار کړی، او د طالبانو ویان په خپل یو بیان کې ویلي چې تر څو د قیدیانو د تبادلې عمل او د سولې نور نیمګړي اړخونه سرته نه وي رسیدلي، تر هغه دا جرګه هیڅ ارزښت نه لري. کابل کې د لوی جرګه په داسې حال کې کیږي چې روانه هفته په ننګرهار کې په یو زندان د دایښ وسروالو کونړۍ حمله کړې وه، چې پکې په شلګونو کسان وجل شوي او ژوبل شوي، او په سګونو د دایښ او نور خطرناک قیدیان د دغه زندان نه تښتېدلي دي. پاکستان کې د کورونا وایرس په پیښو کې په ښکاره توګه باندې کمی راغلی، او په تیر یو شواروز کې په ملک کې د کورونا وایرس نه 20 کسان مړ شوي او 27 کسان متاثر شوي دي. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 6015 کسان مړ شوي او 2,180,700 کسان د دې نه متاثر شوي دي. د پاکستان حکومت د همکارۍ قومي کمیټي نن یو غونډه کوي چې د ملک لارې چارې بیرته خپل معمول ته راوستلو لپاره یو تګلاره جوړولو فیصله وکړي. د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر اسد عمر د انګریزي ژبې یو ورځپاڼې دانته ویلي حکومت په اصولي توګه باندې فیصله کړې چې لګول شوي بندیزونه لری کی، او د کورونا وایرس مخنیوي لپاره سخت احتیاطي ګامونه باندې عمل کول یقیني کی. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 13 میلیونه اتلکه او 14 زره تر رسیدلې او تر اوسه پورې د دې دلاسه ولکه او اته زره خلک نشبلي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه 4 میلیونه او 2 زره خلک متاثر شوي دي او تر اوسه د دې دلاسه 1 او 15 زره خلک مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا په تیزی سره د خورېدو خبرونه راغلي دي. د امریکای حکومت د دې خبرې تصدیق کړی دی چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د نندورانو شمیر دو چنده زیات شوی دی. په دې موضوع د امریکې د مشهورې هفتهیزې نیوز ویک د نن ورځې یعنی د 6 اگست په ګڼه کې یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. نیوز ویک د خپل مضمون په شروع کې د افغانستان د صحت د ټولو نه د ستر چارواکي د خولي لیکلي دي چې د کورونا وایرس د وبا د خورېدو د لومړۍ ورځې نه را په دې خوا تر اوسه پورې افغانستان کې دې نه 1 کروڑ خلک رنځوران شوي دي. دا شمیر افغانستان کې د امریکې د تصدیق شوو رنځورانو د شمیر نه 1 په 2 زیات دی. د امریکې د جان هاپکینز یونیورسيټي لخوا افغانستان کې د کورونا وایرس د رنځورانو د تعداد په بابلا د خور کړې شوی ریپورت تر مخه د 15 اگست یعنی د چهارشنبه تر ورځې پورې افغانستان کې د کورونا وایرس د رنځورانو شمیر د 2,00,000 نه زیات و. مضمون لیکي چې افغانستان کې د کورونا وایرس د نوو رنځورانو تخمینه د افغانستان د صحت د قومي ادارې د معلوماتو په بنیاد لګولې شوې ده. د ادارې د نهمو مزرو کسانو د معاینې کولو نه پس خپل رپورت خور کړی دی. د افغانستان د اولسي صحت وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني خپل یو بیان کې ویل دي چې د شغو معاینو د نتیجو نه معلومه شوې ده چې د افغانستان د کل آبادۍ دریمه برخه خلک د کورونا رنځوران دي. نیوز ویک لیکي چې په افغانستان کې خلکو کې د کورونا معلومولو لپاره کیدونکو معاینې ډیر اهمیت لري ځکه چې د معاینه شوو خلکو په سیمه کې د کورونا د سمروالي اندازه اومددي معاینو په بنیاد لګولې کیږي. او بیا په داسې حالاتو کې چې د یو سیمه خلکو ته کورونا لګیدلی وي او په هغه کې علامات نخکاری په داسې صورت کې بیا د صحت د چارواکو لخوا د کیدونکو معاینو نه اصلي حالت راښکاره شي. مضمون زیاتی چې په افغانستان کې خلکو کې د کورونا وایرس د معلومولو عمل ډیر سوړ دی. په دې وجه په یقین سره دا نشي ویل کېدی چې څومره خلکو ته دا خونړې رن لګېدلې ده. د افغانستان د صحت د ادارې سرکاري چارواکو چې د رنځورانو کم تعداد خور کړی دی دا د تازه سروې نه د معلومه شوو رنځورانو د شمیر نه ډیر کم دی. جان هاپکینز یونیورسيټي د چهارشنبه تر ورځې پورې ګرد افغانستان کې د کورونا د رنځورانو شمیر 6,100 ښودلې ده. د مړو تصدیق شوه شمیرې 1,400 پورې یادینه څخه کم ښودلې ده. د افغانستان د صحت وزیر احمد جواد عثماني د چهارشنبه په سحر یوې خبري غونډې ته ویل دي چې د سروې نتیجې به د افغانستان د صحت وزارت ته لیږل کیږي او د صحت وزارت به یقینا چې د دې نتیجو په کتو د کورونا د مخنیوي لپاره خپل اقدامات توندي. قاضي عثماني زیاته کا چې د کورونا وایرس د خونړې وبا د مچپا په ګرد دنیا کې په خورېدو ده او یقینا چې موږ دینه بچنه یو. خاغلی عثماني دا خبري د فرانس د خبر رسانی ادارې د اجان فرانس پریس د یو خبر په بنیاد کړی. ډاکټر عثماني وایي چې مونږ د دې سروې معلومات د کورونا وایرس د دیمې چپینې د ځان ساتلو لپاره استعمالو. د اجان فرانس پریس خبر دی چې د افغانستان د صحت وزارت دوران دینا یو بل سروې شروع کړی دا چې افغانستان کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو خلکو او د دې درنګرانو صحیح شمیر معلومه کړي. نیوز ویک لیکي چې دوی د افغانستان د صحت وزارت طرفه دی هر څه د خبرو کولو لپاره رابطه جوړه کا او دا غوی له طرفه سره جواب را نغلو.
د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه غوښتي ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د امن مشاورتي لوی جرګه سبا یعنی د جمعې د ورځې نه شروع شي. په دغه جرګه کې به د بیلابیلو قومونو نه قریبا 3000 خلک ګډون کوي او په دریو مهمو موضوعاتو باندې په دغه جرګه کې بحث کیږي. په دغه موضوعاتو کې به د تیرې مشاورتي جرګې په حق له د افغان صدر ریپورت ورکول، د سلور سوا طالب قیدیانو په آزادولو مشوره، او د امن نورستو د طالبانو سره د راتلونکو جوړجاړی په اړه د حکومت تګلارې بسوي شامل دي. د غجرګبا درې ورځې جاري. ځینې ناقدین په د غجرګبا باندې دا تنقید کوي چې د دې په تنظیم باندې تقریبا 310 میلیونه افغانۍ چې سلور نیم میلیونه ډالر جوړیږي خرچ راځي. خو د جرګې ځمواران وای چې د جګړې لګښتونو ته په کتو دا ډیره کم خرچه ده او دوی حساب کتاب ته تیار دي. د افغانستان د امن مشاورتي جرګې په حواله سره تفصيلي ريپورت د دیو خبريال حکمل روان راکړي.
تاکل شوې ده چې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه سبا د جمعې په ورځ دایره شي. په دغه جرګه کې به د بیلابیلو قومونو څخه شاوخوا 3000 نفر ګډون کوي او په دریو مهمو موضوعاتو به بحث او خبرې کیږي. حکومت ته به د سولې او د 400 هغو طالب بندیانو په اړه مشوره ورکوي چې حکول عبدي دوسی ولري. د سولې مشورتي جرګې د دایرولو کمیسیون د مطبوعاتو د برخې غړی عنایت الله صفوي وایي چې د سبانۍ جرګې لپاره تیاریان روان دي. د جرګې د غړو د تک پروسه پیل شوی دا تر زرو نفرو ټاکلې ځای ته رسیدلې او نن به د ورځې تر اخره څه باندې 3000 نفر دغه ځای ته ورسیږي. خاغلی صفی ویل چې په دغه جرګه کې به د دوو نورو مسایلو ترڅنګ د 400 طالب بندیانو په خلاصون هم نظر تبدل شي.
جرګه د 3 ورځو لپاره ده. په دې کې درې مهمه موضوعات بحث کیږي. یو دا چې رئیس جمهور تیر کال په مشورتي جرګه کې دغه جرګې تعهد ورکړی او هغه حق لبانې به رئیس جمهور دوی ته گزارش ورکړي. د تیر غونډې همدارنګه د 300 بندیانو په حق لپاره د دوی سره مشوره کیږي د خپل پاړه باندې، او دریم د سولې نورسته د طالبانو سره د راتلونکي جوړجاړي په اړه باندې به د حکومت هغه ګامونه او د لارې نقشه.
دی جرګې ګډونوال وای چې دوی به پر روانه جرګه کې د عمومي عفی غوښتون کی وي. شمس مراد چې دی جرګې ګډونوال دی وای چې زما حکومت ته به مشوره داوي چې یاد 400 طالب بندیان دی ور خوشی کړي.
باید یو بل وزغم لزغم پرته په هر ځای کې جوړډړا یا سوله زما سولې هیله دا ده چې د ټولو زندانیانو لپاره د عمومي عفو اعلان شي. یا د سولې مشورتي لویه جرګه افغان حکومت ته دا مشوره ورکړي چې عمومي عفو اعلان کړي، د دې لپاره چې موږ زغم نړیوال ثابت کړی وي.
د دغه جرګې د جوړولو لپاره څه باندې 300 میلیونه افغانۍ ځنګړي شوې دي. صفای وایي چې دا تخمینی رقم دی، خو دغه پیسې د دقیق نظارت لاندې مصرفيږي او شاید ټولې پیسې مصرف نشي. پر چارواکو دا انتقاد هم شته چې 310 میلیونه افغانۍ چې 4.5 میلیونه ډالر کیږي لګښت پر راځي، خو مسولین وایي چې د جګړې لګښتونو ته په کتو دا کم لګښت دی او دوی حساب کتاب ته چمتو دي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا د خبري خبرونه ده. د پاکستان خارجه وزارت له خوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې په 15 اگست باندې د غرمه په وخت د افغانستان له خوا په پاکستان کې د دیر په بنشاهي چک پوسټونو باندې د درنې وسلې سره ډزې شوې دي، او په دغه ډزو کې د اف سی یو عسكر هم وجل شوې دي. افغانستان لخوا وسپور د پاکستان دغه تورونو ته جواب نه دی ویل شوی. په روانه هفته کې دا دویم ځل دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولو باندې په یو بل باندې د ډزو تورونه لګول کیږي. د سیمې په حالاتو نظر ساتونکو سړنکاران وای چې د دوه ملکونو لخوا دغه قسمه تورونه د دوه ملکونو په تعلقاتو کې ناباورتیا پیدا کولای شي، او د دې سره په افغانستان کې د امن په حواله سره د طالبانو سره خبرو اترو باندې هم اثر پریوتی شي. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د دیو خبريال ارشد مومند راکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان پوسټ ته خاص شوی چې د دیر په بنشاهي په پوله د دوه غاړو د ډزو په مسله به خبرې کوي. د افغانستان حکومت لا هم په دغه اړه کوم رسمي بیان مخه ته نه دی راغلی. تحریک طالبان پاکستان په بنشاهي او چاپیره نورو پوسټو د بریدونو ذمہواري منلې ده. د افغانستان او پاکستان په پوله د زیاتیدونکو بریدونو په اړه سیړونکو رحیم الله یوسفزی وایي دوه هیوادونه د ډیر وخت راهیسې په یو بل د مخالفو وسلوالو د مرستو تورونه لګی، او خپل منځ کې د عسکرو انخطی هم کیږي، کوم لوجه چې بی اعتمادي زیاتیږي او دا روان د افغان طالبانو سره د خبرو اترو پروسه متاثر کولی شي.
یعنی یو طرف ته خو د امن لپاره کوشش کیږي او د افغانستان حکومت او طالبان درمیان مذاکرات امکانات زیات شوي دي. پاکستان هم پکې خپل عزیزانې کوي او زه فکر کوم چې د دې غم پکار دی ځکه چې پکې تاوتریخوالی زیات شي بیا به افغانستان حکومت پاکستان باندې شک کوي، پاکستان به افغانستان حکومت باندې شک کوي او بیا د خلاف سره د امن لپاره د امن د خبرو لپاره هلې ځلې نشي کېدی.
پخوانی سفیر او څېړونکی اعز وزیر وایي که دواړو هیوادونو د ډیورنډ په پوله د زیاتېدونکي تاوتریخوالي مخه ونیوله نو په راتلونکي کې بد اثرات مخې ته راتلی شي.
دا تر سمه نه شي د دې وکړي چې اوس د طالبانو د افغان حکومت خبرې اترې شروع کړي، د دوی جوړه وشي نو افغانستان به امن راشي. که دا امن نه راغی نو خدای دې نه وکړي، خدای دې نه وکړي، خدای دې ما دروغجن ثابت کړي، نو بیا به دا من فکر داسې ورواخلي چې زور اور به هم ډېر شي، دا به نوی اور وي، ډېر څه به وسوځي، خو خدای مو دا هغه نه وساتي، خدای دې وکړي چې جوړه.
په وروستیو کې د باجوړ په نامه پاس د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ هم انښتې شوي وې او تیره میاشت افغان چارواکو ویلي وو د پولې د پورې غاړه پاکستان د لورې نه په کونړ کې راکټې داغل شوي او د مرګ جوبلو دعوه پکې شوې وه. پاکستان او افغانستان وخت په وخت دعوه کوي چې د پولې دواړو غاړو بریدونه کیږي، خو دواړه بیا دا دعوې ردوي او وایي چې د یو بل پر ضد خپله خاوره کارېدو ته نه پرېږدي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
امریکا کې د وبائی امراضو ستر ماهر ډاکټر انتونی فاوچی ویلي دي چې په نړۍ کې به د کرونا وایرس چرته هم نشي ختمېدلی. د رایټرز خبری ادارې سره په یو خصوصي مرکه کې ډاکټر فاوچی ویلي دي د دې سبب دا دی چې د کرونا وایرس په انتهایی تیزی سره د خورېدو صلاحیت لري، خو هغه دا هم ویلي دي چې د ښه واکسین او عامو خلکو صحت ته د پام ورکولو د ګامونو سره زما په خیال دغه وایرس باندې قابو موندلی کېدای شي. ډاکټر فاوچی دا خوشبینی هم ظاهره کړې ده چې راتلونکي کال پورې به نړۍ په دغه وایرس باندې قابو موندلی شي او دا هم امکان دی چې هغه پورې یو موثره ویکسین هم منظور شي. یاد دی په نړۍ کې د دې وایرس د لاسه وسه پورې 3.8 میلیونه خلک اغیزمند شوي دي او وسه پورې ته 1 لک خلکو ژوندونه هم بایللې دي. په نړۍ او په امریکا کې د کرونا وایرس تازه حال د شعیب زاده نه اورو.
د امریکا جان هاپکنز پونتون د کرونا په اړه د معلوماتو مرکز تر مخه د کرونا وایرس په نړۍ کې د مرګونو شمیره د 1 لک نه سیوا شوی او 3.8 میلیونه یا 1 کروڑ او 3 لک خلک په دغه ناروغي اخته دي. امریکا چې د کرونا وبا نه تر ټولو زیات اغیزمن شوی، دلته د خوریدونکو ناروغیو ماهر ډاکټر ویلي نړۍ به د کرونا وبا د منځه وړلو یا ختمولو کې زر کامیاب نشي. د رائټرز خبری ادارې سره په یو مرکه کې 13 ورځ ډاکټر انتونی فاوچی زیاته کړې د کورونا نه ختمېدو لوی علت د دې ناروغۍ د یو نه بل تن ته لګېده دي، خو ډاکټر فاوچی دا هم منلې چې د خو ویکسینو او د صحت چارواکو لخوا ورکړل شو وړاندیزونو ته پام کولو سره به موږ په کورونا ورپسې شو. ډاکټر فاوچی چې په امریکا کې د الرجي او خوریدونکو ناروغیو د قومي مرکز مشر دی وړاندې ویلي چې د روان کال وروسته به په نړۍ کې کرونا وبا کنټرول شي او محتاطه خوشبینی خودلې چې تر هغه به د کرونا وایرس پر ضد ګټور ویکسین هم منظور کړي شي منظور کړل شوی وي. ډاکټر فاوچی ویلي د روان کال د شروع پورې به موږ په ملیونونو ویکسین تیار کړی وي، خو کله چې موږ 2020 ته ورننوځو نو د ویکسینو جوړونکو کمپنۍ به موږ ته وایي چې د کال اخیره پورې به د 2.5 په بلیونونو ویکسین وي. نو زما په فکر دغه پروسه ډیره په خو رفتار وړاندې روانه ده. ډاکټر فاوچی د ویکسینو په اړه د خبره په داسې وخت کړي چې په امریکا کې د دوایانو جوړولو لوی کمپنۍ جانسن اند جانسن ویلي د امریکا حکومت سره د 100 میلیونه نه زیاتو ویکسینو جوړولو لوزنامه کړې ده. د دغه لوزنامې ټول لګښت 1 بلین ډالر نه زیات دی. جانسن اند جانسن کمپنی په سپتمبر میاشت کې د کورونا د ویکسینو په انسانانو تجربه کولو سره د امریکا درې نورو کمپنو سره یو ځای شي، کوم چې هم د ویکسینو دغه مرحله ته رسیدلی. په دغه کمپنو کې بایوټیک چې دا وخت د ویکسین جوړولو په درېمه مرحله کې ده، نوواویکس چې د فایزر او جرمنی بایو انټیک شراکت ته، او د موډرنا او ان آی اے آی شراکت. د ویکسینو سره ورته یو بل پرمختګ کې د امریکا نیویورک ټایمز اخبار د یو رپورت تر مخه د امریکا نږدې 1400 د عامه صحت پوهانو د خوراک او دوایانو محکمې باندې غږ کړي چې د کورونا ویکسینو خلکو ته د رسیدو وړاندې دي د دغه د خوندیتوب او اثر کتنه وکړي. د عامه صحت پوهانو دغه ډلې د اف ڈی اے کمشنر ډاکټر سٹیفن باندې غږ کړي چې د ادارې د خلکو د باور ګټلو بغیر د ویکسینو منظورولو بحث ته دې کتنه وکړي. د اسوسییټډ پریس د تیر ورځې د یو خبر تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس د روزانه ټیسټونو په شمیره کې کمی راغلی خو د مرګونو شمیره هم هغه شان په سیوا کې دوده. د اسوسییټډ پریس د خبر تر مخه په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایرس ټیسټونو کې 40% کمی لیدل شوی. د پوهانو تر مخه په هغه لیبارټریانو کې بیا د ټیسټونو کولو غوښتنې زیاتې شوې چېرته چې د کورونا د ټیسټ نتیجې ډېرې ښې راځي او په دوو ورځو کې نتیجه ورکوي. خو د صحت ځینې نور پوهان بیا د داسې ټیسټونو شروع کولو غوښتنه کوي چې خلک یې په خپله کولی شي چې نتیجه زر راشي. خو ساینسدانان وایي داسې ټیسټونه به بیا د باور وړ نه وي. په دغه ټیسټونو کې یو په خپله ټیسټ داسې دی چې یو ځانګړی کاغذ په لاړو لون شي، که دغه کاغذ رنګ بدل کړي نو معنی به دا وي چې دغه تن د ټیسټ نتیجه مثبته یا کورونا وایرس لري. خو په امریکا کې باقی ادارې وایي داسې ټیسټونه به د باور وړ نه وي. د امریکا ورجینیا ایالت د امریکا لومړی ایالت شو چې یو داسې موبایل اپلیکیشن یې جوړ کړی چې استعمالوونکي به خبروي چې دوی کورونا وایرس ته مخامخ کیږي. د کووډ وایس په نامه دغه موبایل ایپ تیره ورځ د ورجینیا گورنر ښکاره کړی او په دغه کې د ایپل او ګوګل کمپنو نوې ټکنالوژي استعمال شوې ده. دغه موبایل ایپ به د بلوټوت د سپو په لار خلک خبروي کله چې دوی د کورونا یو ناروغ تن ته نږدې کیږي. د ورجینیا گورنر ویلي چې دغه موبایل اپلیکیشن به د کاروونکو حرکت نه ساري او نه به معلومات جمع کوي، خو چاته چې دغه موبایل ایپ په لار څخه خبرداري ترلاسه شي دوی بیا کولی شي د ډاکټر او یا د صحت محکمې لخوا مرسته ترلاسه کړي. او که چېرې دغه تن بیا د کورونا مثبت راشي نو دغه موبایل اپلیکیشن بیا نور کاروونکي خبرولی شي. خو دغه تن معلومات به نه خو د خلکو او نه هم د حکومتي ادارو سره شریکوي.
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت فیصله کړی چې د صوبې ټولو ضلع او تحصیل هسپتالونو کې به د هر هغه تن د کرونا ټیسټونه کیږي کوم ته چې زکامي، تبه، سرخوږی یا داسې نور علامات پکې وي. د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې عمومي سیکرټري ډاکټر اسفندیار بیټنی د حکومت دا فیصله ستایلې ده او ډیوه ته ویلې دي چې دې سره به مونږ ته کره شمېرې ترلاسه شي. بلخوا ته کارپوهانو یره ښودلې ده که چېرې خلکو د اختر په موقع باندې بې احتیاطي کړې وي نو د کرونا مریضانو کې یو ځل بیا اضافه کېدای شي. خو شمیری خای چې په تیرو 40 ساعتو کې په ټوله صوبه کې 15 تنان په کرونا وایرس اخته شوي دي او 2 تنان په پیښور کې تمړه شوي دي. د لیډی ریډینګ هسپتال ویان محمد عاصم وای را روانو 2 هفتو کې دوی د او پی ډی د پرانستلو اراده هم لري. د غشانن په صوبه کې د سرکاري او شخصي سکولونو انتظامی مشران سکولونو کې غونډې کوي چې په 15 سپتمبر د سکولونو د پرانستلو په وخت د احتیاطي ګامونو ټاکنه وکړي. تفصیلي رپورت په دریو خبريال مدثر شارا کوي.
د سیاحت صوبائی چارواکی وای دا فیصله روانه اونۍ کې د کرونا د مخنیوي مرکزی ادارې یا ان سی او سی غونډه کې شوی و کمه کې چې د ټول هیواد استازي موجودو. د حکومتي د دې فیصلې په حق له چې دیو د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادی عمومي سکتر ډاکټر اسفندیار بیټنی سره خبرې وکړې نو هغه دا ګام اوستایلو او وی ویل په دې طریقه به مونږ ته کرش میری تر لاسه شي.
حکومت دا فیصلہ چې بي چیز اور اچي چې بسکرینینګ کیږي چاته به موږ بالکل سپورټ کو کومه وخت فائدہ ځای چې په کولو لیول باندې او په لاند لیول باندې ما سکرینینګ اوسې موږ ته پټه ولې چې څومره کسان انفیکټډ دي بل با چې دا عوام د څومره مشکل دی ہسپیٹل بند دی آفس بند دی نو واپس با
د یادونه وړ د اختر نه وړاندې کارپوهانو ویره سرګندوله چې خلکو احتیاطي ګامونه پورته نه کړل نو د وړو کې اختر په شان یو ځل بیا د کرونا مریضانو کې اضافه کېدای شي. خو د تیر شوه ورځو شمیرو تر مخه ټوله صوبه کې په دغه رنس 15 نوي تنان اخته شوي او په خبر کې 2 تنان مړ شوي دي چې ورسره پښتونخوا کې د کرونا وهلو تنانو شمیره 3300 کم شپیتو ترسه دلیدا او د صوبې تر ټولو لوی روختون لیډی ریډینګ ویان محمد عاصم خان وای دا وخت د سر شپاړس د کرونا مریضان داخل دي چې شپک پکې آی سی یو وارد کې دي. وای د اراده لري چې دو اونو کې د نن یو ځل بیا د روختون او پی ډی پرانیزي
دې ټیم کې موږ هغه الموست سچويشن موږ څنګه روان دي لکه دا چې ډیره زیاته اضافه لکه دا چې سچويشن مشته چې ډیره زیاته سچويشن سره غلي دي کرونا بل دا او پی ډی بار کې موږ تقریبا 70% کار د او پی ډی په لاول کې موږ کړی دی نو هغه ان شاء الله چې موږ کم ټایم فریم دی نو هغه د 2 هفتو کې ان شاء الله مطلب 15 ورځو کې بدن نه تقریبا
بل پلو ته دو ورځې وړاندې د پښتونخوا حکومت ټولو سرکاري او شخصي سکولونو ته امر کړو چې نن په 6 اگست د سکولونو انتظامیه سکولونه پرانیزي او را روانه میاشت 15 ستمبر کې چې سکولونه پرانیستل کیږي د هغې لپاره د اوس نه د احتیاطي ګامونو جاج واخلي. او هم نن ټوله صوبه کې د سکولونو انتظامی مشران راغونډ شوي په دې غور کوي چې پرایمري مډل او هاي سکولونو کې سمرا استادان او هر جماعت کے بسمرس دکا ان کی بھی. مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیوا پیخبر.
اداریہ د امریکا د حکومت نظر خائی
د فرانس د عظیم سیاسی فلسفر مانٹس کی قول دے کہ د دین بدترین ظلم بل نوی کہ د قانون په پرده کې او د انصاف په جامه کې وشي. د روس د چیچنیا جمهوریت د رمضان قادروف ظالم حکومت لا دین زیاد بلخ مثال نشي ورکې دے. عمدہ وجہ دا چې امریکی پر رمضان قادروف او داغه په کورنۍ د ویزی نوی بندیزونه لګولې دي ځکه چې په چیچنیا کې د خلکو د بشري حقوقو په لویه پیمانه د وهنی ناوړه عمل روان دی. په دې باب د اعلان کول په وخت د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې امریکې سره داسې قابل اعتماد او کوټلي معلومات شته چې رمضان قادروف د 10 کالونو د زیاتې مودې راسې د خپلو خلکو د بشري حقوقو د وهلو ذمہوار دی. پدې کې په خلکو د تشدد کولو او د ماورای عدالت وجلو کارونه هم شامل دي. پدې اطلاعاتو کې په هم جنس پرستو باندې د الون بلون تیرولو او د دوی د بندیوان ساتلو د اقداماتو په حقله اطلاعات هم شامل دي. په یورپ کې د سلامتی او د ملګرتیا د تنظیم لخوا په چیچنیا کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو د شبو تحقیقاتو نه معلومه شوې ده چې دغلته په خلکو باندې ویرې ترهې تیرولې شي، تشدد پکولې شي، یک طرفه او غیر قانون گرفتاره عامدی په زور خلق غایبولې شي او ماورای عدالت قتلولې شي. او د افسوس خبره ده چې د دې هر څه د تپوس هم څوک نشته. د رمضان قادروف مخالفینو د دې ظلمونو د حال ویلو لوی قیمت ادا کړی دی. په کال 2019 کې د رمضان قادروف د حکومت خفیه ادارو سره تعلق لرونکو یو شمیر چیچن استوګنو باندې د روس د مخالفه مشر د بورس نیمستوف قتل کې ککړېدل ثابت شوي دي. په کال 2019 کې د بشري حقونو زنانه مرستیاله نتالیا استیمیرویا په چیچنیا کې د خپل کور نه اوچته کړې شوه او قتل کړې شوه. په تیرو کلونو کې د رمضان قادروف یو شمیر جلاوطن مخالفین هم قتل کړې شوي دي. لږې ورځې وړاندې رمضان قادروف لکه د نورو عامرانو په شان د کورونا وایرس په بهانه په چیچن خلکو خپل ظلم نور زیات کړی دی. داسې خبرونه راغلي دي چې رمضان قادروف په هغو صحافیانو سختې دړکې کړي دي څوک چې خلک د کورونا ټیسټ په لړ کې د سرکاري هلو ځلو نه یری. د دغه صحافیان د چیچنیا دشمنان بللي دي. د امریکې د حکومت لخوا دا اضافي اقدامات د رمضان قادروف د پاره پیغام دی چې په چیچنیا کې د بشري حقونو د خلاف ورزو نتیجه به دله او د خاندان له خنوي. امریکا با پداسې ناورو کارونو کې اخته ټول خلکو له سزا ورکولو لپاره خپل پوره وس چار کوي. امریکی د روس په حکومت هم غږ کړی دی چې په چیچنیا کې د بشري حقونو د خلاف ورزو د قصوروارو سزا نه د بچ کېدو حالات ختم کی او د چیچنیا په شمول د روس هر وګړي ته بغیر د سویری بنیادی ازادي ورکېدل یقیني کی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3-USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.